السلام علیکم او سحر مو په خیر. تاسو مشال رادیو ته غوږی. وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. نن د جمعې ورځ او د 2020 کال د سپتمبر 3 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم. اوریدونکو په دې یو ساعت کې ستاسو لپاره د افغانستان او پاکستان پر حالات راپورونه لرو او تاسو هم کولی شئ چې د خپلې سیمې له تازه او حالات مو خبر کړئ. تر ټولو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر بنند افغانستان پر حالاتو د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. د بلوچستان نیشنل ګوند بنیادی خودونکې او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار عطا الله منګل پرون د سپتمبر پر 2 په کراچۍ کې وفات شوه او طالبان وایي چې په افغانستان په بیا ودانۍ کې مهم رول ترسره کوي. د خبرونو تفصیل. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د سپتمبر پر 2 په 2 ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په خپور شوي بیان کې ویلي چې ډومینیک راب به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. تمه ده په دغو خبرو کې د افغانستان پر حالاتو زیات بحثونه وشي. تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي پاکستان او برتانیه دواړه د افغانستان حالات له نږدې څاري او دوانه هیوادونه په دې اړه په رابطه کې دي. ډومینیک راب له دې وړاندې دوهې تتللې و. هلته یې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن سره یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې باید طالبان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړولو ته زیات پام وکړي او دا چې برتانیا به زر طالبان په رسمیت ونه پیژني. نوموړي په دغه وخت وویل دوی برتانیې ته د افغانانو د راتګ هرکلی کوي. د سپتمبر پر 2 په خیبر پختونخوا کې د سرکاري کالجونو استادانو د تعلیمي ادارو د ممکنه نشکاري خلاف احتجاجي لاریونونه تر سره کړی دي. په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته د صوبې د کالجونو استادانو او پروفیسورانو د کالجونو د شخصي کولو یا پرایوټایزیشن خلاف احتجاج وکړ. په دغه وخت د صوبې د کالجونو د استادانو اتحادي مشر جمشیر خان مشال رادیو ته ویل د کالجونو د شخصي کولو سره به ګڼ زده کوونکي فیسونه ورنه کړی شي او د غبا پر تعلیمی شرح منفی اثر پریوزی. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې هم د پوسټ ډیګری کالج استادانو یو لاریون ترسره کړ. صوبایي حکومت وایي دغه ګام یې بلخوا صوبایي حکومت لا هم د استادانو د پرونی او احتجاجونو په اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان نشنل ګوند بنیادی خودونکې او د بلوچستان صوبې لومړی وزیر اعلی سردار عطا الله منګل پرون د سپتمبر پر 2 په کراچۍ کې د اوږدې ناروغۍ وروسته په حق رسیدلی دی. نوموړی له ډېرې مودې راهیسې ناروغه و او د کراچۍ په یو شخصي روغتون کې تر درملنې لاندې و. د هغه عمر 92 کاله و. د بلوچستان نېشنل پارټۍ موجوده مشر سردار اختر منګل د زیارت پر ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پلار لمړینې سره نه یوازې دی بلکې ټول بلوچستان یتیم شوی. د دغه ګوند یو بل مشر او د بلوچستان اسمبلی غړي ثناء الله بلوچ د سپتمبر پر 2 په خپله ټویټر پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د سردار عطا الله خان منګل جنازه به د خوستار په وټ سیمه کې نن کیږي او هم نن به په خپل پلرني ټاټو بی وټ کې خاورو ته سپارل کیږي. طالبانو ویلي چې چین به له افغانستان سره سفارتي اړیکې برقراره ساتي او د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو عسکرو له وتلو وروسته به د کابل نوي مشران د اقتصادي مرستو لپاره پر بیجنګ تکیه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سپتمبر پر 2 د ایټالوي ورځپاڼې لا ریپبلیکا سره په خبرو کې ویلي چې چین د دې ډلې مهم ملګری و چې د اقتصادي سکوت مخه ونیسي او دغه هیواد بیا ودان کړي. د اګست پر 15 د افغانستان د غرب مرسته لرونکي حکومت د ختمېدو وروسته طالبانو ژمنه کړې وه چې دوی به له اعتداله کار اخلي او په دغه هیواد کې د ځینو بشري حقونو د خوندي ساتلو د خپلو زړو دښمنانو نه د بدل نه اخیستو لوس کړی و. امریکا او اتحادیانو په دغه هیواد کې خپل سفارتي ماموریت تړلې او د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل او دغه ډلې سره مالي مرستې مشروط کړې دي. او بل خبر دا چې د افغانستان د انډر 19 کرکټ لوبډله د سپتمبر پر دویمه پر تورخم لار په خبر ته رسیدلی. په دغه ډله کې شپږ ویشتنه شامل دي چې نن به کراچۍ ته ځي او له هلته نه به بنګلاديش ته روانېږي. په دغه ډله کې 19 کرکټ لوبغاړي او 2 نور چارواکي شامل دي. دوی به په بنګلاديش کې 15 ورځني میچونه او یو څلور ورځني میچ کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونې ته غوږی. څنګه چې موراندې په خبرونو کې واوري، ته د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادانو، پروفیسورانو اتحادیو د سپتمبر پر دویمه د صوبې په مختلفو سیمو کې د کالجونو د ممکنه نشکاري خلاف مظاهری او لاریونونه کړی دي. د پیښور او شمالي وزیرستان په احتجاجونو کې استادانو مشال ریډیو ته ویلي، حکومت غواړي چې د صوبې سرکاري کالجونه د بورډ آف ګورنرز پالیسۍ تر مخه نجی کړي، چې له دغې سره باز د کوونکو ته مسلې راځي او ډېر به د خپلو تعلیمونو خرچې او فیسونه ورنه کړی شي. بلخوا صوبایي حکومت لا هم د استادانو د پرونیو احتجاجونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې داسې راپورونه رد کړي چې ګنې حکومت سرکاري کالجونه شخصي کول غواړي. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر نه اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د سپتمبر په دوهمه نیټه د کالجونو لکچرارانو او پروفیسرانو اتحادیه لخوا د کالجونو د ممکنه نچکاری په ضد لاریونونه ترسره شول. په شمالي وزیرستان میرامشاه کې د پوسټ ګریجویټ کالج استادانو میرامشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړ. په دې مهال د میرامشاه پوسټ ګریجویټ کالج پروفیسر او د کالجونو اتحادیه د شمالي وزیرستان مشر دلفراز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی په کالجونو کې د بورډ آف ګورنرز بی او جی پالیسی منلو ته تیار نه دي. حکومت په دغه پالیسی سره په غریب زده کوونکو باندې د زده کړو دروازې بندوي. هم دا راز دغه احتجاجونه د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم ترسره شول. په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته د لکچرارانو او پروفیسرانو اتحادیه لخوا احتجاجي مظاهره ترسره شوه. دغه مظاهره کې احتجاج کوونکي وویل چې بی او جی یعنی د بورډ آف ګورنرز پالیسی فیلحال د سوات په جانزیب کالج کې عملی شوه. دوی یې سرګنده کړه چې حکومت دغه پالیسی نورو سرکاري کالجونو ته هم غځول غواړي او له دې لارې د کالجونو نچکاري غواړي. د پیښور ګورنمنټ کالج لکچرر او د کالجونو د ښوونکو اتحادیه صوبایي صدر جمشیر خان وای د حکومت دغه پالیسی به هیڅ کله نه ومني. د خیبر پښتونخوا لکچرارانو او پروفیسرانو دغه مظاهرو په اړه حکومت لا هم څه نه دی ویلي او په دغه اړه مدل وړو زده کړو لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار کامران منګش سره هم د رابطې کولو هڅه وکړه، خو د نوموړي سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. تر دې وړاندې د سوات جانزیب کالج دپاره د بورډ آف ګورنرز بی او جی د پالیسی عملي کولو پر مهال چارواکو ویلي وو چې دغه ګام یې د کالج د انتظام او معیار ښه کولو لپاره پورته کړی دی او حکومت د سرکاري کالجونو د نچکارۍ هیڅ اراده نه لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تا تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو د غیر سرکاري تنظیم بلو وینز تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت هر کال د تعلیم لپاره ټاکلې بجټ په پوره لګولو کې ناکام کیږي او باید صوبایي حکومت د تعلیمي بجټ په ښه طریقه د لګولو لپاره یو کوټلې پالیسي جوړ کړي. بلو وینز ادارې د سپتمبر پر لومړۍ نیټه په پیښور کې خبري کانفرنس ته ویلي چې د تیر 2019 او 2020 مالي کال بجټ کې هم شاوخوا 30% تعلیمي بجټ ضایع شو وو او یا نو استعمال شوه نو باید روان کال د غسیونی شي. خو بل خوا صوبای حکومت وای د بجټ دغه پیسې ضایع کیږي نه بلکې صوبای خزانه ته بیرته راسي. نور تفصيل له پیښور شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې کارکونکو کې غیر سرکاري تنظیم بلو وینز ترمخه 1300 کلونه راسه صبح کې د تعلیم لپاره ټاکلې شوې پنګه په خپل میاد ونه لګي او ضایع شي. دی وايي 13 کال هم سبند یو اتیا ارب روپے د تعلیم بجټ کې خوشا 30% بجټ ضایع شوی یا نو استعمال شوی. د سپتمبر په ونبه نیټه په دې اړه د خبري غونډې ورستو د یاد سازمان مشر قمر نسیم مشال لیډو ته ویل
موږ سره چې کوم اعداد او شمار موجود دي دغه مطابق 13 کال 183 بلین پاکستانی روپیز چکم دی اگر ایجوکیشن تا ایلوکیٹ شوی وی اگر کی ڈیولپمنٹ بجٹ چکم ہو نو اگر 30 بلین ہو 40% اگر لیپس شوی ہو یا استعمال شوی نو نو زکا مونگا دا حکومت ننا گزارش کرو چھ سمرا ایلوکیشن شوی دی سکیمز دی ام پا آگر افتار باند امپلیمنٹ کرلی شی.
ہمدایت تنظیم زنانہ گڑے مہنور شاہ وائی چھ خیبر پختونخوا کے وڑان دینا دا تعلیم کمی دی پا خصوصی تو گا دا جنکو غٹ اشمیرا دا وقت سکولونو باہر دی نو باید حکومت خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیم ته پاملرنه وکړي او ټاکلې شوې فنډونه په وخت وکاروي.
دا چې څونه هم بجټ الوکیټ شوی دی دا انف دی او کله د پراپر امپلیمنټیشن او شي د سکیمز امپلیمنټیشن او شي په دې بجټ کې او چې څونه دا ګرل چلډرن دی دی په سکولونو کې راشي د دې سدسه سکیمز او شي انسنټیوز دی ته پرووایډ شي. دا اکثر پیرنټس چې کوم دي خپل ماشومان نه پری دي سکولونو ته. د جنکو زیاتره هم د کوم مسلې دي چې لري سکولونه کې یو جنې اوسره لکرور نشتا واغې نشي کمپني کول سکول پورې نو اکثر پیرنټس وی چې نه دا جنې دا به یوازې دا نه لري سکول پورې وسنګ زی. بیا د دې هایجین ډېر ایشوز دي. باثرومز نشته په سکولونو کې. د دې په یونیفورمز کې ایشوز دي او ټولو کې غټ چې کم بجټ الوکیشن کې ایشو دا پولیټیکل ویل دي.
بلخو ته د تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکه د اگست په 1 خپل دفتر کې خبر کانفرنس کې ویلو چې تعلیم او په خصوصي توګه د جنکو تعلیم د دوی د حکومت لومړیتوب دی او د بجټ سیوا کول سره سره روان میاشتې سپتمبر نه د صوبې د 1400 ضلعو په 100 سکولونو کې دویم شفټ یا ماسپښین کې کلاسونه هم شروع کوي. د 13 کال د پنګو د نه کارولو په اړه د تعلیم محکمې چارواکو سره خبرې خونه شوې. خو ولې د محکمې یو ذمہوار چارواکي ظریف المانی د کرونا ناروغتیا په وجه خبره ریکارډ نه کړې شوې. خو د میسج د لارې ویل چې 13 کال کرونا هم وا ټول بندونه هم او زیاتره دفتر او سکولونه تړلي وو نو ځکه دغه پنګې ونه کارولې شوې. د فنډونو د ضایع کېدو په اړه خیبر پښتونخوا د خزانه او د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه سو سواره دا دریس خپل کړي چې دا پنګې ضایع کیږي نه بلکې راتلونکي کال کې خزانه ته واپس راشي. دا د ونرا چې صوبای حکومت روان مالی کال 2020 کې تعلیم لپاره 215 ارب روپیه سیوا پنګا یا بجټ خو دې دي چې پکې 1.5 ارب روپیه د قبایلی ضلعو لپاره دي. دوی وایي د دوی د حکومت د تعلیم اړخ ته ډېره پاملرنه ده نو ځکه یې ولر 13 کال په نسبت بجټ کې 30% زیاتوالی هم کړی دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو افغان وګړي شکایت کوي چې خپل هیواد ته د ستنېدو پر مهال د سختو کړاوونو نتیری کی افغانستان ته د تلو پر وخت کې په بیا بیا لږ تر لږه درې ادارې تلاشي اخلي او اسناد یې ګورو د دې لپاره یو اوږد انتظار باسي. دوی وایي په تورخم کې لدې ویرې افغانستان ته نشي تللی چې بیا یې څوک بیرته پاکستان ته نه راپرېږدي او زیاتوي باید په تورخم دا بندیزونه ختم کړی شي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته د پولیس سنبالولو پالیسۍ او د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوو محدودیتونو له وجې سختي جوړه شوې دا او دا ګامونه د امنیت په خاطر او په تورخم کې د غنې کمولو لپاره پورته کړی دي. په دې اړه نور تفصیل لسمینا د فرهاد شنواری په دې رپورت کې وو.
په پاکستان کې مېشت افغان وګړي وایي چې افغانستان ته د تلو په وخت په تورخم کې یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې کله په تورخم خپل هیواد ته ستنېږي نو اف آی اے، کسټم او د رصد او تعمیراتو ادارې، نېشنل لاجستیک سل کسان یې په بیا بیا تلاشي اخلي او د یو سخت کړاو نه پس افغانستان ته داخليږي. دوی وایي په کار ده یوازې اف آی اے د دوی اسناد وګوري او نورې ادارې یې تنګ نه کړي. افغان وګړی عبیدالله په پیښور کې مزدوري کوي. دی وایي په تورخم د سختۍ او له دې ویرې افغانستان ته نشي تلی چې بیا یې واپس پاکستان ته څوک نه راپرېږدي او په کار ده په دې لار تګ راتګ اسان کړل شي.
خورم تو جلال آباد کې دی، دلته بس کار روزګار دلته کوم، 15-16 کاله کېږي په کوټه راغلی یو، 3 میاشتې کېږي چې نه یو تری دستي سات دا ګیر چې خلاص شي. بیا بزوده ډېر مشکل دی افغانانو ته چې آسان شي او صحیح زی او راضی لارکا.
د تورخم ترانسپورټ اډې یو ټکسی ډرایور علي محمد وای چې تورخم دروازه اکثر وخت د مسافر پر مخ تړلې پرته وي او افغان وګړو لپاره پر ډېر مشکلات پیدا شوي.
څو ګېټر وخت بندي ورسې، کله مریضان وړول ته په ګڼټو ګڼټو ولاړې ورسې تورخم کې، او بس مونږ ته ډېر مشکلات ورسې. نور افغانانو ته غینې زیات مشکلات په ګڼټو ګڼټو مریضان ودرولي، بس ګېټم بندي نی ټیم ار وخت مونږ دا غواړو ورسې چې به دا ګېټ کولو شي، خلکو تم تکلیف نه، مونږ تم تکلیف نه، د افغانانو تم تکلیف نه، چې بس خلک سیده زی راځي او خلک نه په عذابېږي ورسې.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې 2014 رئیس هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوي او هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی ګرځول شوی او هلته اف آی اے، کسټم او ان ال سی ته دا ذمہواری ورکړل شوی چې په دې لار د وسلوالو او مطلوب کسانو د تګ راتګ مخه ونیسي. په پاکستان کې د کرونا د کنټرول او څار ادارې ام سی او سی لخوا د مې 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګول شوي او دغه اداره وایي په تورخم دروازه افغان وګړي افغانستان نه پاکستان ته نشي راداخلېدای، خو یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي. او دغه ګامې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره پورته کړی چې په دستي سات په تورخم کې بیروبار جوړ نشي. د اګست په 15 نیټه افغان طالبانو کابل تر خپل واک لاندې کړی او دوی په تورخم کې پاکستانی چارواکو سره یوې غونډې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بحال کړي، خو د مسافرو د تګ راتګ په اړه پاکستانی چارواکو سره لا څه نه دي ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، له تیرو څو ورځو راهیسې طالبان او مخالفین چې د پنجشیر پر سر جګړې ته دوام ورکوي. پنجشیر د افغانستان په 34 ولایتونو کې یوازینی ولایت دی چې لا هم طالبانو نه دی نیولی. د پنجشیر پر سر وروسته له دې جګړه پیل شوه چې د طالبانو د هغو د وسلوالو ترمنځ چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت جبهه بولي خبرو اترو نتیجه ورنه کړه. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
طالبان وایي د پنجشیر ولایت شوتل ولسوالۍ له 1100 پوستو او 3 نورو سیمو سره نیولې ده. دا خبره د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون وکړه. د مجاهد له څرګندونو وروسته طالبانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا وکړه چې ځواکونه د پنجشیر عمق ته داخل شوي او د پریان او عنابه ولسوالۍ نیولې دي. طالبان او د هغو وسلوال مخالفان ادعا لري چې د پنجشیر درې په جګړو کې یو بل ته درنې مشوبلې اړولې دي. د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې د پنجشیر د یوې برخې د نیولو پر سر په جګړه کې تر دېرش ډېر مخالف وسلوال وژل شوي دي. مجاهد تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د دوی مخالفانو ونه غوښتل چې د خبرو اترو له لارې ستونزه حل شي، د دوی ځواکونو له ټولو خواوو پر پنجشیر بریدونه پیل کړل.
نیروهای ما از تمام طرف ها زموږ ځواکونو لټول خواوو هلته د دشمن پر مورچو بریدونه پیل کړي، پرمختګونه یې هم کړي او شایي په لنډ وخت کې به د پنجشیر موضوع ختم شي.
ختمي موضوع پنجشیر خاطر
خو د طالبانو مخالفو وسلوالو چې ځان د دوهم مقاومت جبهه بولي وایي چې پنجشیر ته د ننوتو ټولې لارې په کنټرول کې لري او د شتل د نیولو لپاره د طالبانو حملې شنډې کړې دي. د طالبانو د مخالفانو یوه ویندوی فهیم دشتی تیر ماښام آزادي رادیو ته وویل
شب گذشته طالبان بسیار تلاش کردند که از طریق
تیر شپه طالبانو ډیره هڅه وکړه چې د جبل سراج له غرونو شوتل ولسوالۍ ته ننوځي، خو له شمرغه یې هڅې ناکامې شوې او لږ تر لږه څلوېښت مړي ورڅخه پاتې شوي دي.
حداقل چل تا از مردهایشانه که با خود بردنه تانسته بودن ایش سفیدان بود.
ده طالبان و مخالفان پا این حال که ادعا کوي چې پا تیرو چلورو روزو که دری سوا پینزوز طالبان وشلی او دو سوا نیوی نور تکن کریدی، خو طالبان ده خپل و مخالفانو ادعا ردوی. هر لوره مقابل خواته ده درنو مرشوبلو ده عرولو شواهد نوردی کوي او پا آزار دول هم ده دوی ده ادعاو ده ثابت اولو امکان نشته.
اوریدونکو سزو خوست چرته چې کامی مخابرو مشرانو له طالبانو غوښتي چې یو داسې ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان په هغه کې ځان وویني. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې د یو اړخ له کسان حکومت جوړ شي نو امکان لري چې په راتلونکو کې هغه حکومت د ستونزو سره مخامخ شي. طالب چارواکو ویلي چې له اوږدو خبرو او سلام مشورو وروسته یې د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسېدلي دي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې اورو.
د خوست ولایت د بیلابیلو سیمو قومي مشران غوښتنه کوي چې طالبان د په رښتینې معنا یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دوی زیاتوي په راتلونکي نظام کې باید ټول خلک او قومونه ځان وویني، ځکه په یوازې ځان هیڅوک نظام نشي سنبالولی. د سپتمبر په دویمه د خوست قومي مخورو او مشرانو یا د څرګندونې د یوې قومي جرګې په څنډه کې مشال راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر حاجي رسول محمد تڼي وویل طالبان د یوه داسې اداره جوړه کړي چې افغانانو ته د منلو وړوي.
دا نو اوس د نوې مرحلې د مشرانو یعنی نرات د مشرانو په لسکه ده چې څه قسم راتلونکې اداره جوړوي چې بالاخره د افغانانو ته د منلو وړ وي. افغانان که په دې اداره کې شریک نه شي او یوازې فرضاً یو طرفه اداره جوړه شي، امکان لري د اداره د ستونزو سره مخامخ شي. موږ نه غواړو چې د ستونزو سره مخامخ شي، باید دوی واقعاً ټول شموله اداره جوړه کړي چې بالاخره ټول افغانان همکار شي او د رونو غونډه ژوند سره وکړي.
د مساخیلو د ولسوالۍ قومي مشر توریالی منګل غوښتنه وکړه چې نور باید د جګړو ځای خبرې او مذاکرات ونیسي او افغانان په ګډه د یو ښه او سوکاله راتلونکي لپاره کار وکړي.
د طالبانو اسلامي امارت نه مو هیله دا ده چې دوی افغانستان ملت ته د افغانستان د خلکو ارادې ته ژمن پاتې شي او هغه څه رقم عمل وکړي چې د افغانانو غوښتنه وي. د هغو ډلو تفلو نه چې په افغانستان کې غواړي چې جنگ ته لمن ووهي، د هغو نه مو هیله دادو چې د جنگ نه لوس اخلي، په صلحمیزه فضا کې د خپل نظر د یو بل سره تبادله کړي تر څو افغانان نور د دې څلوېښت کلنې غمیزې څخه په خبرو په مذاکراتو سره راوباسو او جنگ ته د پای ټکی کېږدو.
قومي مشران زیاتوي د پخواني حکومت خلک او اوسني کسان باید د اعتماد جوړونې او یو سوله ییز افغانستان لپاره په ګډه یوه طرحه جوړه او عملي کړي. قومي مشر عتیق الله وایي
پار کوم کې باسواده خلک شته، با استعداده خلک شته، هغه روغښتای شي نو چې کله د سره څنګ په څنګ کینی نه د ترمنځ همنګی شو چې همنګی شو اعتماد پیدا شو، چې اعتماد پیدا شو نو دا ګاډه حکومت دری دی ته یا ګاډه حکومت په میک په دوړه کې یو سراب وي وګا په وګا به سره ویلوړ وي.
قومي مشر میر افغان زدران غوښتنه کوي چې طالبان د ټولو خلکو او قومونو ته غیږ پرانیزي.
باید هر څوک خپل ځن په خپل حکومت د موجوده رتلین کې نظام کې وویني، ځکه چې ورتویني هیڅوک به خفه نه وي. نو چې کله د ولس نه ټاک نه کیږي نو موږ یایو چې هر څوک چې دی افغانان باید ګډ نو کور وکړي او د نظام د پرګ د امارت پرې.
بلخوا طالب چارواکي وایي له مخکې دا پیغامونه ورکړي چې په افغانستان کې به یو ټول شموله حکومت جوړیږي، خو له دې څخه یې موخه هغه کسان نه دي چې مخکې دوی سره جګړې کړي او د دوی په وینا چې د هیواد په ورانۍ کې لاس لري. خوست والی مولوي محمد نبی عمری وویل
په نورو قومونو کې
داسې خلق شته چې هغه نه په فساد اداري باندې متهم دي، نه په فساد اخلاقي باندې متهم دي، نه د وطن په خرڅولو ړنګولو باندې متهم دي. هغې ته پلان دی، هغې ته ترتیب نیول شوی دی چې انشاءالله د ټولو ولایتونو نه د ټولو قومونو نه هغه خلک به راځي او په مهمو پوستونو کې به کار کوي انشاءالله.
په همدې حال کې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه قطري چارواکو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې رغنده رول لوبولی ټینګار کړی چې طالبان باید ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی چې راتلونکی حکومت به ټولګډونه وي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په داسې حال کې چې طالبان د خپل حکومت اعلانولو لپاره تیاری نیسي، داسې کومه نښه نه تر سترګو کیږي چې نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت سمدستي په رسمیت وپیژني. تیر ځل یعنی په 1990 لسیزه کې یوازې پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و. د چارو شنون کې په افغانستان کې داسې حکومت چې نړیوالو ته د منلو وړ وي د افغانستان لپاره چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی مهم بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کابل له نیولو شل ورځې وروسته طالبان د خپل حکومت اعلانولو ته نږدې شوي دي، خو د نړۍ د مشرانو څرګندونو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته لا اوږد وخت پاتې دی. د نړۍ اکثره هیوادونه غواړي انتظار وکړي چې آیا د طالبانو خبرې د هغوی د عمل مطابق دي او همداراز د شل کاله پخوا په پرتله دریځونه څومره نرم شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې نوی حکومت به په څو ورځو کې اعلان شي، خو د طالبانو یو بل چارواکي احمد الله وسیق په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي و چې په ار کې د نوي حکومت د مراسمو لپاره تیاری نیول کیږي. مخکې د ځینو طالب سرچینو په قول رسنیو ویلي و چې طالبان به خپل حکومت د جمعې په ورځ اعلان کړي، خو ذبیح الله مجاهد تېره شپه دا خبره رد کړه چې ګنې نن جمعه نوی حکومت اعلان شي.
حکومت جدید برای پرده های درست نیست. ما انشاءالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه در این مورد اعلامی داشته باشیم.
له افغانستان سره نړیوالې مرستې تر ډېره د نوي حکومت له مشروعیت سره تړلې دي. په اوس وخت کې چې افغانستان وچکالی او جګړې ځپلی، اقتصاد ډیر کمزوری شوی دی. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په دوحه کې وویل په لنډ راتلونکي کې به طالبان په رسمیت ونه پیژني، خو فکر کوي چې له طالبانو سره د دیالوګ او تعامل ځای شته څو د دوی ارادې وازمویي او دا یقیني کړي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کوي. د په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په تعامل کې د دې ډلې رسمیت پیژندنه نه شاملې شي او د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د وینا او عمل پر اساس کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا وختي دی چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویکتوریا نولاند ویلی طالبان باید لومړی د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په معیارونو ځان برابر کړي. امریکا، بریتانیا او یو شمېر دورو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه په موقتی ډول بند کړي دي.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلي پیغام پرې خو دی شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په سلام پښتونخوا کې اوس هم د شفیق مرید او منګل استاد په غږ کې د سندرې تزو
دا دگل خیستا زون جانا تا تچی ترسی دگل خیستا زون جانا تا تچی ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی مات چی ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی مات چی ترسی دگل خیستا زون جانا تا تچی ترسی سبات چیر ترسی کدیر ہمرا کا گسا سبات چیر ترسی پلی کدیر پتا وری مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو زوی به مرکې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د غورزنګ آئین له مخې محسن داوړ او هغه ټول کسان چې د نېشنل ډیموکراتیک موومنت په نوم ګوندي اعلان کړي د پی ټی ایم عہدیدار نه دی پاتې. له شمالي وزیرستانه د کامی سملې غړي محسن داوړ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په پېښور کې د نېشنل ډیموکراتیک موومنت په نوم د یو نوي سیاسي ګوند اعلان وکړ. د مشال ریډیو خبریال داود خټک د منظور پښتین سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه نوی ګوند ته څنګه ګوري. په ځواب کې نوموړی وایي
دوی مونږ ته یو کال اول دا وویل چې آلمانی پارټي جوړه کړو خو دا زموږ تجویز دی که ټول ملګري په دې راضي شول صحیح ده که په نه راضي کېدل نو مونږ به د ملګرو سره ځو د خپل تجویز به فیصله کوو نه بلکې د جمهوري طریقه باندې اکثریت خواہ راکیتا بیا په صوابای کې زمونږ د ټولو بشمول د دغو ملګرو له چنن پارټي جوړوي موسن او نه بیا د دوی بشمول یو یعنی زمونږ میټینګ ورس پاک کې مونږ آئین فائنل کړه دا غیر پارلماني او پارلماني کا مهم فائنل کړه چې پی ټی ایم بغیر پارلماني وي دوی په دې باندې سره وګرځل او کام ته مبارک باد هم په یو ویډیو کې مونږ مشترک ورکړ.
دا کوم وخت
دا صحابری کې زموږ میټینګ وو د تاریخ سره
نو تقریبا که وخت درته معلومی چې شپږ میاشتې مخکې
تقریبا شپږ او میاشتې او میاشتې اول به وو اته هوا ته میاشتې او بیا دوی هغه نه پس ځان ته پټ پټ دغه کار شروع کړ چې پارټي جوړول باندې.
نو منظور وبخښ، تاسو د خبرې نه داسې څرګندېږي چې تاسو په دې پارټي جوړولو باندې نه یوازې دا چې رضا نه یې، بلکې تاسو به باندې ډېر سخت خفه یې.
لایق خبره ده، موږ په تحریک رضا یې، موږ ټول پښتانه، هغه پښتانه چې د درې کاله د تحریک سره یې مزل کړی دی، موږ به غوښتل چې دا ټول د تحریک سره لاړ شي. کومه فیصله چې په اکثریت باندې په تحریک کې کېږي، که زه یې مقبل یې، چاغه مونږ ومنو.
تاسو دا فکر نه کوئ چې د دې اکثریتي خلکو، یعنی پرون چې څومره خلک ناستو په دې غونډه کې او د دې نېشنل ډیموکراتیک ګوند اعلان کېده، نو هغه هم ډېر زیات خلک وو، هغه په اکثریت کې نه دي، یعنی اکثریت خلک په دې حق کې نه دي چې پارټي دې جوړ شي؟
دا صرف د دوی هغه ټول چې څومره هم خلک وو، هغه دغه وو، او دغه کې د پی ټی ایم د مرکزیت دوه درې کسان وو، نور نه وو.
او تاسو ولې د سیاسي ګوند ولې تاسو مخالفي؟ آیا دا د قبایلو په فائده کې نه ده چې الته یو سیاسي ګوند جوړ شي، او نه یوازې دا چې دی ګوند جوړ کړي، تاسو هم ورسره شامل شي؟
دا څه وشم چې کله په 2018 کې مونږ پی ټی ایم جوړولو، نو چې د پښتنو سیمه ته اول مونږ کویټه ته تللو، اول تاسو مو دا وکړو چې تاسو دلته زموږ نه په ووټ چې مقابله به وي که نه، که تاسو یو کامی تحریک، نو مونږ چې ورته وویل چې کامی تحریک یو، نو هغه خلک راپورته شول، ټولې جلسې مونږ سیاسی احتیاط چې کوم وو، هغه وکړلې، او ټولو پارټو خپل کارکنان هغه څوک راوستل، زمونږ تحریک کامیاب شو. که په هغې ځای کې مونږ فیصله دا کړې وای چې نه نه، مونږ خو پارلمان ته هم ځو، نو ممکنه نه وه چې مونږ خپلې جلسې او اول چې کوم سټیج وو هم داسې کامیاب راچلولی. نو چې یو ځل مونږ کامیاب کړو، بیا دا خلک، ډېر خلک زمونږ سره روان شول، بیا دغه د چا ته هم اجازات نشته چې یو فرد راشي او هغه فیصله وکړي.
تاسو څه فکر کوئ چې محسن داوړ یا د دې ملګرو چې کومه فیصله کړې ده چې دی خپل سیاسي ګوند دی اوس جوړ کړو، دا د پی ټی ایم د آئین یا د دې د قواعدو خلاف ده ستاسو په نظر کې؟
هو، د پی ټی ایم په آئین کې دنه واضح لیکل شوی دی چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی، او په دغه کسانو امین را سره کړی دی، په دې یعنی را سره ناست شوی دی، په دې را سره کړی چې بالکل دا ټیک په دې به ولاړ وو.
خو دې کې بل یو بل پوښتنه راوچتېږي، هغه پوښتنه دای چې لکه علي وزیر او محسن داوړ، تاسو وایي چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی، خو دې په ټیم کې غړي، نو دی بیا د پارلمان غړي څنګه جوړ شو؟ دی خو د پارلمان هم غړي جوړو.
هو، نن هم د پی ټی ایم پاین کې دا لیکلي دی چې پی ټی ایم عہدیدار ووټونو ته نشي درېدلی، یعنی په عام ممبر باندې هیڅ بندیز پی ټی ایم نه دی لګولی، په عہدیدار یې لګولی دی. او دا واضح دی، دا مونږ له څو میاشتې وړاندې ټول کام ته پېښ کړی چې دا زمونږ آئین دی، په دې چې څوک هم راسره تللی شي، دا به زمونږ آئین او منشور وي.
اوس تاسو څه فکر کوئ چې دغه ګوند خو جوړ شو، یعنی چې څه کېدونی وشو، نو تاسو څه فکر کوئ محسن داوړ یا د کم نور ملګري عبدالله بیټنی دی سره یا داسې نور کسان دي، نو هغې اوس هم د پی ټی ایم غړي او عہدیدار دي، یعنی مشران دي، که هغه نه دي؟
نه، هغه نور د دوی کال او فیل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري، د دوی کال او فیل د پی ټی ایم ریپرزینټیشن نه کوي، دا دوی نوی جوړ شوی ګوند دی ریپرزینټیشن کوي.
منظور د دې فیصله به څوک کوي چې دی د پی ټی ایم غړي نه دي؟
د پی ټی ایم آئین، پی ټی ایم هغه آئین چې دوی مشترکه سره جوړ کړی وو، په هغه آئین کې واضح لیکلي دي د بل ګوند غړی د پی ټی ایم عہدیدار نشي جوړی.
او کدی دا خبره چیلنج کی چې دی د پی ټی ایم غړي دي، نو بیا
غړي دلته د غړي ممبرشپ وي، ممبرشپ کارډ وي، ممبرشپ پراسس زمونږ اته میاشتې تیر شو، په هغه کې دوی ممبرشپ نه دی کړی، نو د پی ټی ایم د غړي لپاره خپل ممبرشپ سیټ اپ وي، ممبرشپ یې دوی سره نشته نه یې کړی.
ظاهره خبره ده، زه به دې ته اختلاف ومه، په واضح ټوکې کوي او ته ویم، اوس دا یو اختلاف رامنځته شو د پی ټی ایم د مشرانو یا د غړو ترمنځ، تاسو د دې اثرات څه وینئ؟
ولس د پی ټی ایم سره دی، پی ټی ایم د ولس په زړونو کې د دوی د ارمانونو ترجمان دی، د دوی د هغو مقاصدو چې دوی په خپله خاوره د امن لپاره غواړي، د هغو ترجمان دی. ټول ولس د تحریک سره ولاړ دی، زما نه شي خیال چې د څو تنانو په تک باندې به
خو همدغه مطالبات خو د دې ګوند هم کړي دي، په خپل کم چې دی
تیره
تاسو ولې د دې یعنی منشور چې دوی کوم جاری کړی دی، په هغه کې د بشري حقوقو په واضح باندې دی ویلي دي چې موږ به د بشري حقوقو ترجمانی کوو، د هغې دفاع به کوو
د خیر د دوی په غاښه واضح د حکومت مطالبه د کام دی هغه نشته نه پکې د لین ماین شته نه پکې د میسینګ پرسن شته نه پکې اکسټراجوډیشل کیلینګ شته نه پکې شت کمیشن شته نه پکې د ټارګټ کیلینګ مخالفت دغه شاین خو د دوی حکومت منشور پرونو او هغه
کښ نه او کدی د هر څه په دې بل فرض چې دا په دې منشور کې نشته کدا هر څه دی په دې منشور کې واچي نو بیا به تاسو سره اختلاف تیسر پاتې کیږي کبیا دی ګوند جوړي
زمون کو اوس هم د چا سره اختلاف نشته دی زمون کو اختلاف د یواز د اغه سره دی چې څوک د وطن کې ظلم جبر کوي زمون کو صرف موقف دا دی ول موقف مولای چې مون تحریک د کام سره یو ادا کړي و پخپله و ادا ور سره قائم چې تاسو د امن لپاره به مون مزاحمتي سیاسي تحریک غیر پارلماني توګه چلو
تاسو د پښتون ژغورن غورزنګ د مشر منظور پښتین خبري اوریدي د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
مشال رادیو ته غوړیدون کوزو یو ټلیفون ته سلامونه سو خبري کوي
علیکم سلام او خورجانې مینا او سلامونه میمنه عرفان الله بیٹانه يم لزیلا ټانک نه
عرفان الله ورو رستړې مشي څنګه خې او سم معلومات پر سر شریکوي
ډیر مهرباني خورجانې معلومات در کومه خو یو بوختنه کومه جملې هو خورو پروګرامو ته ناراضي ویلې
ها مليها پروګرامونو ته بالکل راضي نن هم په پروګرامونو کې دا کتا سو مشال ریډیو اوري نو لهغه خبري او خبرونه به هم واوري او سبله پختنه
اور جانې مور لکه ټورنمنت کرکټول شروع کړل کنه لوبا
ها
او لکه تلس ټیمانو لکه برخه پکې اخیستې دا او لکه خورجانې امن باري چې مشورې کړې دا کنه ډېر لکه تماشای دې ته تماشای وتر زی او عوام دې ته خوشاله
کوم ځای کې
لټنګ شي
ها 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 او دا به سمره ورځ روان وي
بس خورجانې لکه دا تلس ټیمان چې کوم دا به لوبه وکي غن بعد به خورجانې فائنل کیږي
ها دا د کرکټ
دا کرکټ لوبه ده لکه
ها 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 ډېر ښه او ډېر مننه ستاسو ته ټلیفون اوریدونکو اوس په هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې لاړ شو د ګلپانې په غږ کې دې سندرې ته
ta
مشال رادیو ته وګورئ تاسو کو په سلام پښتونخوا کې زیو ټلیفون ته سلامونه سو خبرې کوي
سلام برخنده صاحب خلجان څنګه چاله خیر جوړه
خیر دې بالکل تاسو وای
څنګه زره انګار هدي خپل خای
خیر دې امن دې همکارانم خدي
نه خلجان تاسو مننه نه کول یاره د مول لاره به تا ګیاره بجې ته سره بالکل اسکیپ دلاري نه کیږي وای بر دلاري نه کیږي دار څه مسله وي
نو نن چې کله یو لس پجی د خبرو سندرو خبرونه وی تاسو کوشش وکې مونږ به هم کوشش وکړو چې تاسو ټلیفون واخلو سمده
مسلسل زو ته یو غنټه کو ور نو ته ټرای کوم برابر خو مولا بالکل رابطه نه کیږي
نو اوس خو مو رابطه وشو د دې خبرې چې کوي
سابې پښتونخوا کې کیږي او 11 بجې ټایم سره نه کیږي دا هر څه مسله وي
ها نو ډیر مننه کوشش وکړو چې تاسو سره خبرو کو اکثر کله کله داسې هم کیږي چې زیات ټلیفونونه وي نو د دغه لوي چې هم لاینونه مصروف وي زو یو رپورت د خیبر پختونخوا د روغتیا څنګه چارواکو پر ولسخه کړي چې د کورونا وایرس ته مخنیوي دواړه ستنې دی ولګوي د روغتیا څنګه ویلي د کورونا واکسین لپاره په ټوله صوبه کې 903 اتیا مرکزونه جوړ کړي دي او پر دې سربېره یې کور په کور کمپاین هم پیل کړی دی دا له هغې وروسته ده چې د ډاکټرانو په خبره ځینو خلکو د کووید 19 واکسین لومړی ستن لګولي او دویمه یې پرېښې ده ډاکټران وایي په موجوده وخت کې له کورونا وایرس څخه د ځان ساتلو یوازینۍ لاره واکسین لګول دي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې د خیبر پختونخوا د واکسین ورکولو حکومتي ادارې ای پی آی ډایرکټر ډاکټر محمد عارف تاگس پر یو درشمه په یو ویډیوي پیغام کې د صوبې پر ولس غږ کړی چې هغه کسان چې د کورونا ناروغۍ لومړی واکسین یې لګولی باید دویم یې هم ولګوي دا له هغې وروسته ده چې په خیبر پختونخوا کې ځینو خلکو د کووید 19 ناروغۍ د واکسین لومړی خوراک ترلاسه کړی او دویم یې نه کوي ډاکټران وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ګینې له دویم ډوز یا ستنې لګولو سره به پر دوی تبه راشي یو یا ناروغ شي په پاړچینار کې د کورم ډیسټریکټ هډ کوارټر روغتون یو مشر ډاکټر امتیاز حسین د سپتمبر پر لومړۍ نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل تر څو چې یو تن د کورونا واکسین دواړه خوراکا نوي کړي تر هغه پورې دغه ناروغي نه نشي محفوظه کېدی
تر څو پورې دویم ډوز لګیدل نه وي نو انټي باډیز ډیولپ نه کیږي اگینست کورونا ستو دویم ډوز سوال غوي نو سیکنډ ترډ ویک کې به تا هغه انټي باډیز ډیولپ شي کنه نو مو خلکو ته دغه پیغام دی چې اول ویکسین د ولګولو هغه خو دوره افیکټیو نه شو کنه چې دوه ډوز والا ویکسین د څو پورې تا دویم ډوز نه وی لګولی کنه چې دویم ډوز ولګوي نو تا به امیونیټي ډیولپ رزیسټری انټي باډیز به جوړ شي کنه
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼو د صوبې د مشهورو کسانو ویډیوګانې هم خبرې کړې دي چې پکې د کووید 19 واکسین د لګولو هدایات ورکړل شوې دي بلخوا د ملکن ډیویژن د واکسینو د حکومتي ادارې ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر مراد د سپتمبر په لومړۍ نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په ټول ملکن کې تر اوسه 200,000 پورې کسانو د کورونا واکسین لګولې او تر 250,000 پورې کسانو د دغه واکسین دواړه خوراکه لګولې دي
چې چا یو واکسین لګولې یا د واکسین یو ډوز لګولې هغه ته هغه پروټیکشن چې کوم پکار دی د کووېډ نه هغه وته نه مېسر کی چې کله دواړه ډوز یې لګې نو دی فولي واکسینېټ شي او کم فولي واکسینېټډ خلک دي نو باغې کې 2% خلک داسې دي چې هغه کچر ته کووېډ وته هم شي نه هغه هسپتال ته یا هغه ته د اکسیجن څخه ضرورت ته راځي لکه چې ټریټمنټ ته پکاري د دې نه علاوه چې کم کسانو دوه ډوز لګولې دي خپل واکسین کورس ډوز برابر کړی دي نو باغې کې 98% خلک دي چې هغه د دې وبا پرسک خښوم دي پکې نو هغه ته مسله نه جوړه شوې
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې په سرکاري ودانۍ او روغتونونو او بازارونو کې داسې بینر هم لګولې چې پرې د کورونا واکسینو لګولو هدایات جاری شوې دي د پېښور یو اوسیدونکي محمد شبیر مشال ریډیو ته د خپل واکسین په اړه وایي
زم دوه تم لګولې دي نو اول رات نو اول نیوز کرا ته څه څه تکلیف راکړي نو رات ته هم ډوز کې څه تکلیف راکړي که بازي خلک تاسو خبر کړي چې دي شي او چې شي خو ما تخپل روانه داسې سمسته نه دراغلي
له پړ چینار نه ډاکټر امتیاز حسین مشال ریډیو ته دا هم ویل باید خلک دغه واکسین پاړه منفي خبرو ته پام ونه کړي
عجبا کنسپټ دی خلکو کنه او میډیا باندې شیر شي چې کني 2 ایئرز فور دا واکسین څه چا ولا غوړو دوه کالو کې نه 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 دا مړ کیږي کنه نو دا ټول غلط غدی خبر دی کنه نو بس هغه خلک مون ته تسلی کو کنه خاص کر ایجوکیټډ خلک څکون دی کنه هغه زیات امدا وای کنه چې چاته ویکسین ولګیدو سره اول ورځ یې ته به راوسته او مطلب دا چې دا ویکسین کار وکړو کنه ما ته په خپل او څکل مو 26 فروری باندې ولګول نو اول ورځ ما ته تبه وشو کنه نو دا خو ویکسین دی چاته به تبه ورولي چاته به نه ورولي کنه
ته خبر پښتونخوا د صحت محکمې د سپتمبر پر لومړی نیټه په خپل ټوئیټر پاڼه ورکړي چې د اگست تر 30 پورې په ټوله صوبه کې د کووډ 19 واکسین 2,13,000 شپږ سوه اته خوراک ورکړي چې پکې تر ټولو زیات 63% په چترال او بیا په ایبټ آباد هری پور کورم او مانسیرک کې تر ټولو زیات دغه واکسین ورکړل شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2,113 15,315 پته او 15,255 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په سلام. پښتونخوا خبرونه کې اوس همزو د کرن خان په غږ کې دی سندرې ده. اختیار کے نام زفل اختیار کے نام تپا کے زمان شوا تفاگ فاگ تفاگ فاگ
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د سلام پښتونخوا په شیبو تر رسیدلی او سهم د غزل عنایت په غو کې د سندرې ته زو تاسو له مونږ سره اوسئ.
Thank you.